د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لوی ائتلاف وایي ډیر ژر به یا خپل کاندید د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ونوموي او یا به هم جمعیت ګوند ته د دې کار صلاحیت ورکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې عراقیان پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د خپلې بریا کلیزه لمانځي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په پیل کې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
دا ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقوقو په برخه کې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ ده او په دې برخه کې باید معافیت له منځه ولاړ شي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د نامنیو ریپورټونه ورکړل شوي دي او د انتخاباتو څارونکي وایي چې په ارمنستان کې د وړو انتخاباتي سرغړونو سربیره د دغه هیواد وروستي پارلماني انتخابات آزاد او عادلانه وو. دا ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پر لپسې جګړو چې د ملکیانو د درنې مرګ ژوبلې سبب شوې ده شدید اندېښنه ښودلی. په یو خبر پاڼه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د ویایمې کلیزې په مناسبت خبره کړې، پکې د تدامي چې امامو ته لخلي ویل شوي باید په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونکو په وړاندې د معافیت له منځه وړل او قربانیانو ته تاوان ورکول په لومړي توپ کې راشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ښاغلي امامو ته دارنګ په افغانستان کې د بشري حقوقو اطلاعاتو ته د لاسرسي د رسنوي د پیاوړتیا لپاره د نوو قوانینو رامنځته کولو، د جزا د نوي قانون د جوړولو او په ملکي او خصوصي سکتور د خزو د ونډې د پیاوړتیا په برخه کې د شو بریاو هرکلی هم کړی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي دوی په هغه لارو چارو باندې کار کړی دی چې له مخې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی کم شي او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لرلې. د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت سرپرست نن د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پایته رسیدو د هڅو په شپاړس ورځني کمپاین کې په کابل کې وویل چې له ځینو پرمختګونو سره چې په وروستیو کلونو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې شوي دي، ستونزې لا هم د خزو په وړاندې پر ځای پرتې دي. په اوروزګان کې چارواکي وایي دغلته په هوایی عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې 14 وسلوال وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. د 215 اتم کلی وردو یو ویان احمد صادق احسان نن ازادي رادیو ته وویل افغان هوایي ځواکونو د مرکز ترین کوټ اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو فابریکا او یو بل پټنځای په نښه کړی چې پکې لس وسلوال طالبان وژل شوي، دوه نور ټپیان شوي او درې ارادي نقلیه وسایط هم له منځه تللي. بلخوا د چینارتو ولسوالۍ په مزاخانه او چورې ولسوالۍ کیتو سیمو کې وسلوالو طالبانو د سړک غاړې ماینونه خښول چې پرې خپل ماینونه چاودلي او څلور ماین خښونکي وژل شوي. طالبانو خپله د هوایي بریدونو او د ماینونو د چاودنې تړاو څنګه دی ویلي، خو وايي افغان ځواکونو ته د ماینی چاودنو او همدارنګه په نورو بریدونو کې مرګ ژوبله اړولې. په بادغیس کې بیا چارواکي دغلته د سیمه ایزو پولیسو د یو شمېر سرتیرو د مرګ ژوبلې خبره کوي. د بادغیس والي ویان جمشید شهابي ازادي رادیو ته ویل تیر شپه د قادس ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو په یو برید کې د سیمه ایزو پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. خو د بادغیس ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ بیا ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه په دې ولایت کې په مجموعي ډول اووه تنه سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. د ارمنستان د پارلماني انتخاباتو څارونکي وایي په دې هیواد کې دغه انتخابات سره لدی چې ځینې وړې تیروتنې او سرغړاوي پکې و، خو بیا هم آزاد او عادلانه انتخاباتو. هایدی هاو تالا چې یو فنلندي ډیپلوماټ ده نن په د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د انتخاباتو په اړه د خپل څارنې د نتایجو په اړه ویل انتخابات ډیر ښه تنظیم شوی و، بې نظمۍ پکې کمې وې او رای ورکوونکي پرته له کوم فشار څخه په انتخاباتو کې برخه واخیسته. زه له دې خوشاله یم. په دې نتیجه کې پر انتخاباتو د خلکو باور زیات شوی دی او هغه چا چې د انتخاباتو ترسره کړی او د ارمنستان د چارواکو نه مننه کوم او مبارکي ورته وایم. په ارمنستان کې پارلماني انتخابات پرون ترسره شول. په عراق کې نن د داعش ډلې په وړاندې د بریا لومړی کلیز لمانځل کیږي. حکومت کال مخکې د دې افراطي ډلې په وړاندې د دولتي ځواکونو د بریا اعلان کړی و. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی په هغه وینا کې چې نن دولتي تلویزیون خبره کړه وویل عراق له خپل قلمرو څخه د داعش ډلې په شړلو سره د شریرو ځواکونو او تروریزم په وړاندې تر ټولو لویه بریا خپله کړه. د عراق صدر اعظم ژمنه وکړه چې په دې هیواد کې به د اداري فساد ریښې وباسي او همدارنګه به کورونو ته د لسګونو زرو بې ځایه شوو کسانو ستنېدل یقیني کړي. او د قرغیزستان چارواکي وایي د دې هیواد د صدر اعظم پخانی مرستیال د اداري فساد په تور نیولی. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل دوشین بیگ زلایف د مالی فساد په تور نیول شوی او توقیف کړي. د دې کمیټې په وینا تحقیق مامورانو نوموړي سره 900,000 ډالر نقدي او بې مدرکه پیسې موندلې او همدارنګه ورسره د جایدادونو اسناد ترلاسه کړي چې د پخانی دولتي چارواکي نه دي توانېدلی د دې پیسو او جایدادونو د ترلاسه کولو د څرنګوالي په اړه وضاحت ورکړي.
ل آزادۍ رادیو مخامنې خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د افغانستان لوی ائتلاف وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو ته خپل نوماند تر اوسه نه دی غوره کړی. خو دا کار به ډیر ژر وکړي او کوونه شي نو جمعیت ګوند ته به دا صلاحیت ورکړي. د پیسو نړیوال صندوق IMF په مالی برخه کې د افغانستان د حکومت پلانونه او اجراءات بریالي بللی دي. د غزنی امنیه قومندان وایي د دې ښار په یوه ناحیه کې ایرانۍ وسلې چې طالبانو ته استول کېدې موندلې دي.
زمان دی خپل راتګونه چې سماګاری څنګه کیږي د ایران نړیوال کې په مارس کې د کسماتي کې د ولایتونو څخه المان ته د راځي نور فراته دي.
نو راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د عراق حکومت تیر کال په همدې ورځ پر داعش ډلې د بریا اعلان کړی و او نن د کلیز لمانځي. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبري مجله تر پایه واورئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. په مکړې د دې خبري مجلې لومړی راپور ته سره لدې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو اعلان ته له دوه اونیو کمه موده پاتې ده. تر اوسه ځینې سیاسي جریانونه د انتخاباتي ټکټونو پر جوړېدو نه دي بریالي شوي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د جمعیت، جنبش او وحدت ګوندونه پکې شامل دي تر اوسه نه دي توانیدلی چې د یو کاندید پر سر موافقه ته ورسیږي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب بیا وایي چې دوی به په نږدې ورځو کې د خپل کاندید یا لبل کاندید څخه د خپل ملاتړ په اړه پریکړه وکړي. یوسف خان زادران په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د جمعیت اسلامي، جنبش او وحدت اسلامي له دریو ګوندونو جوړ شوی وایي که د یو کاندید پر سر د دوی هڅې نتیجه ورنه کړي جمعیت اسلامي ته به چانس ورکړل شي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته کاندید معرفي کړي. د یاد ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر تو ګزینه زیر کار هست. اگر ائتلاف به توافق برسه که بین خود
دای وی دواړه انتخابونه تر کار لاندې دي. که ائتلاف په دې هوکړه وکړه چې لخپل منځ یو کاندید ولري ټول ائتلاف به له هغې ملاتړ وکړي. خو که د ائتلاف لمنځه داسې څه ممکن نه وو په دې صورت کې به ټول غړي جمعیت اسلامي ته واک ورکړي چې یو خپلواک کاندید ولري. ملي جنبش ګوند هم وایي چې دوی به د ائتلاف د اکثرو غړو نظرونو ته په کتو خپله پرېکړه وکړي. د یاد ګوند ویان بشیر احمد تیانج د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خو که له ائتلاف څخه بیرون د کوم کاندید څخه د ملاتړ پرېکړه وشوه په دې صورت کې به دوی بیا له نورو غړو سره په مشورې پرېکړه وکړي. خو له دې ټولو سره د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق چې د ملي ائتلاف غړی هم دی په جدا ډول د انتخاباتو په اړه د ځینې سیاسي جریانونو سره په لیدو کتو بوخت دی. محمد محقق د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په لنډو خبرو کې د انتخاباتي ټکټونو د جوړېدو په اړه له محمد حنیف اتمر او ځینو نورو سیاسي جریانونو سره خبرې تایید کړې. محقق وایي تر اوسه ټکټونه نه دي تړل شوي. کله چې جوړ او وتړل شول تاسې حتمن خبرېږئ. د بېلابېلو او ډول ډول لورو سره خبرې روانې دي. وبه ګورو چې څه کېږي. له دې وړاندې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار محمد انیف اتمر په هندستان کې پخوانی افغان سفیر شیدا محمد عبدالی اعلان کړی چې راتلونکو ولسمشر زو انتخاباتو ته کاندیدان دي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی تیرونی په یوه خبري غونډه کې وویل ښاغلی غنی د انتخاباتي ټکټ په جوړېدو کار کوي. د حنیف اتمر د دفتر ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به له پیاوړي ټیم سره انتخاباتو ته را وړاندې شي. له دې سره ځینو سرچینو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي یونس قانوني او محمد محقق د حنیف اتمر له انتخاباتي ټکټ سره یو ځای شوي، هغه څه چې خپله قانوني او محقق یې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې ټاکل شوي د ولسمشرۍ انتخابات د را روانې حمل میاشتې په 1 نیټه سره شي. د هغه مهال ویش له مخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم ثبتونې بهیر د جدید میاشتې له لومړۍ نیټې پیل او تر 12 ورځو دوام کوي. له دې سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي ګوند هڅه کوي چې یو واحد کاندید انتخاباتو ته وړاندې کړي. د دغه ګوند یو ویان حشمت الله ارشد د دوشنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل که حزب اسلامي یو واحد کاندید ورنه کړي دوی به د نورو پیاوړو ګوندونو سره په همغږۍ له یو بل کوم کاندید څخه ملاتړ اعلان کړي.
از طرف حزب اسلامی افغانستان محترم جریر صاحب دای قسمت مذاکرات دارن
دی وی دیس اسلامی لړخه په دې برخه کې همایون جریر په خبرو لګیا دی او خپل د حزب اسلامی مشر هم په دې برخه کې 13 او 13 ورځ هم د ګوندونو لزینو مشرانو سره ولیدل. مونږ ډاډ درکو چې د همدې ونی په پای کې به حزب اسلامی په دې اړه خپل پریکړه وکړي. ښاغلی ارشد وی د دې امکان کم دی چې حزب اسلامی د پراتلونکو انتخاباتو کې د محمد اشرف غنی او یا محمد فات مرڅغه ملاتړ وکړي. خدای دا هم وای دا غوندونو سره چې حزب اسلامي په خبرو اترو لګیا دی جمعیت اسلامي جنبش ملی او وحدت اسلامي غوندونه دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غزنی امنیه قومندان وای چې پرون یې د دې ښار په درېمه ناحیه کې 9 کلشنکوفونه 15 تومانچې او ورسره مهمات موندلي دي. د غزنی امنیه قومندان سمونوال داود ترخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلې له ایران راغلي او د پاکستان له لارې وسلوالو طالبانو ته استول کېدې، خو پولیسو او ملي امنیت د ارتباطي کسانو په مرسته د هغو د نیولو لپاره عملیات وکړل. له سمونوال ترخیل سره مې په دې اړه مرکه وکړه او په پیل کې مې د دې نیول شویو وسلو د څرنګوالي په اړه ترې وپوښتل.
د قوسمه ته تلسمه د غزنی خار په دریم حوزه مربوطه کې په اساس راپور دی کشفی او پراتیفی زمونږه یو افته زمونږه تر کنټرول لاندې و او بل اخر دغه سلاوی راغلی د غزنی خار تر وته چې په ځای کړی وکړي چې نور سورګان ته انتقال کیو د مخالفین د دولت په لاس کې خراب کړي د خپل استفاده ته وکړي د جنگ دوامدار کې په افغانستان کې پام دی خاطر باندې مطابق قانون سه مونږ خبر شو چې په ځای سره سرنوار په مازار کې د ملي امنیت په پولیسو سره ګډ عملیات هم وکړو چې په دې کې موږ نه حمید کرشنکوف د ګریزبان او هم چلان پنځه ملت فانچي او نورې درې څلور کم مختلف نوع مهمات زموږ لاس ته راغلل.
ښاغلی قومندان، څنګه پوه شولې چې دا وسله ایرانۍ ده؟
مختصوص د موږ د پښتور د نوټ سرلاندې و فرمان دی چې کله دا فرمان د باندې خپل راتګ وکړي چې سماګارې تنظیم کیږي د ایران نړیوال کې په مارس کې د تقسیماتي د ولایتو ته چې المان ته ځي غزي تر نور فراته ځي ان په دې ډول ځای موږ تاسو ته د دیوالو سره سره اوس د زیات سره موږ په دې خبرې مې خو تاسو په دې چې دا کریستان دې په دې باندې قط په استفاده مې چې مرګ دې زم ځای باندې مطرح کړ دوی دا دا منډه موږ اطلاع راکړه موږ ځان لاندې و دا مطرح خپل هم ګویا دې چې موږ په پاکستان تر څو راولې دې چې څه ویډیو په ورو ولایت ته هم دا وسیله سره
پلیکل شوی دی کنه چې دا وسله په ایران کې جوړه شوې ک په بل ځای کې جوړه شوې ده او بیا د ایران لاره افغانستان ته راغله.
ما غواړم چې یم بل لوي او ځکه هم پکل شینکو په نه خو هیڅ څه ونه دي کړی شوی چې دا کړی شوی په نور باندې هم دي چې دا سخت دي ساده یا سخت پاکستان دی ساتي ایران خو دا راغلي راغلي دی او نمبر یې چې یم بل لري نورمال صرف دا مونږ به څنګه ته وایو دي او د دې نوې ټوپ چې دا ګریزبان دا یې خېږي زموږ خو دا زموږ سره متفقره موږ راغلي دي.
دغه منبع یا سرچینه چې تاسو یې یادوي څومره تاسو لپاره موثقه ده؟
دومره موثقه چې سل په سل کې تاسو ته راکېږي دا کېږي چې موږ ورنې شو.
ښاغلی ترخیل، دا وسلې کوم ډول ته راغلي وي یا ورکول کېده؟
طالبان ته مجبور ده. طالبان چې په افغانستان کې جنگ کوي سب د پیډو ټول کې لري د توزیع کې او دا څه کار څنګه دی؟ دا اسلامي څه په بازي کې نه وي په دې مهمه کې ځکه کې او راوري مرز نيزي دولتي سره په لاخه دي توزيع نه عامه منطقه ته دي
لدی وسلو سره تاسو کوم مشکوک کسان هم نیولې دي
کله چې موږ راکور دي صدات یا چاپګم زما سره کړ متاسفه دې کور کې زرانه مشمول موجود او راستي مزدور شو هغه پس کې ولاو یا بنو په دې سات کې خو هغه موږ دي کارنده شي انشاء الله کشور غو چې دې ور دي نو شو کان ته وسپارو
او دا لومړی ځل دی چې ایرانی وسله ستاسو لخوا ضبط کیږي که مخکې لدی هم داسې موارد لیدل شوي
زما په ماموریت کې اواز ولته چې دا کارل ته سوی نه مخکې زنه نو هم ځینې سره معلومات لرم
فکر کوي چې له غزنی پرته نور ولایتونو ته هم استول شوی دا وسله تاسو د نور ولایتونو له چارواکو سره په تماس کې یې او هم دا وسلې موندلې
بلو خو ما فرض موږ دا مبینا کړي موږ خپل هم دا تقریبا نشه مې شم کوی چې په پاکستان د ګریان د موږ په خلک ته نو دا سوانه وي دا یې ثبوت ده چې د په نور ولایت کې د باندې وي چې دا ما اصل کې پیټه دې زیاتو تقسیماتي دي هر کار چې په ته هر ګروپو ته کول کیږي یاندا په دا راه نور ولایت کې نور ګروپو ته هم تقسیم شوی دي او کېږي
دا اندازه وسله چې تاسو یاد کړه نه کلاشنکوفونه او څو تومانچې او څومره مرمۍ او مهمات دا فکر کوي چې د یو هیواد په کچه د مرستو لاندازې یو څه کم نه دي
دا صرف یوې جبهې د ورځې دی دا څنګه زموږ د نړیوالو ولایتو په تخصیص شوی دی یعنې موږ هغه کوم دا کار کوي چې د زیات معلومات درکو چې خو دا مزمن ته په لاس راځي چې موږ منبع څه دا تخصیص وو چې وایي چې دا موږ زیات راغلو نو یو تخصیص دی دا خبره دا سړی دا به شو چې دوی نو د کوم د مخفي کې یو تخصیص راځي نو موږ موږ سره به دا کوي چې به راځي چې موږ تاسو مخامن گزارش وړاندې کوو
د غزنی امنیه قماندان سمونوال داوود ترخیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ازادي خبری مجله اوري
د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر او د افغانستان بانک رئیس وایي چې د پیسو نړیوال صندوق د خپلو ارزونو په څلرم پړاو کې د افغان حکومت مالی او اقتصادي اصلاحات ستایلی دي او په افغانستان کې خپل فعالیت د 2013 کال تر پایه غزولای دوی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل د دې بانک د ارزونو د مثبتو نتیجو لمخه افغانستان کولای شي چې له IMF څخه پور ترلاسه کړي د اقتصادي چارو کارپوهان وایي کمالي سرچینې د مرکز لخوا پر ټولو ولایتونو وویشل شي اقتصادي وده به لدی هم زیاته شي په دې اړه نور تفصیل خان محمد سین له کابل راکوي
د ملي عوایدو زیاتواله مالی ثبات اقتصادي وده له فساد سره مبارزه او په بودیجه کې شفافیت د افغان حکومت هغه فعالیتونه دي چې IMF یا د پیسو نړیوال صندوق د خپل ارزونو په سلورم پړاو کې مثبت ارزول یو ژمنه کړي چې د 2013 میلادي کال تر پای پورې به په دې هیواد کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد حماین قیومی او د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق دا خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناسته ته وکړې خاغلی قیومی وویل په هیواد کې امنیتی سیاسي او اقتصادي ستونزو سره سره د هیواد مالی ثبات د نړۍ د نور او په تیر د گاونډي هیوادونو په نسبت ډیر لږ زیان لیدلی او همدا لامل دی چې د پیسو نړیوال صندوق یې فعالیتونه ستایي د بوبل کوم ارزونه چې د پیسو نړیوال صندوق کړي په وروستي سلورو کلونو کې پکې د ملي عواید او 50% زیاتوالی خودل شوی مالی ثبات او اقتصادي وده چې په 2014 میلادي کال کې 1.3% و په 2018 میلادي کال کې 2.5% ته لوړ شوی او په راتلونکي کال کې به 3% ته لوړ شي سربیره پر دې د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق وویل د افغانستان د بانکي سیستم ټول چاره د پیسو د نړیوال صندوق لسپارښتنو او شرایطو په پام کې نیولو سره شاوخوا 50% پر مخ تللی او د یاد نړیوال صندوق لخوا تایید شوی دی د خاغلی صدیق په خبره سره لدی چې په هیواد کې امنیتی وضعیت اقتصادي فعالیتونه ټاکنی کړي خو بیا هم اقتصادي ثبات ساتل شوی او د توارم مخه نیول شوی ده دغه په خبره په ورسته یو کلونو کې د نړۍ د اکثرو هیوادونو او په تیر د گاونډیو د اسعارو ارزښت د ډالر پر وړاندې لښلون نیول تر 200% پورې ټیټ شوی خو د افغانۍ ارزښت یوازې 9% ټیټ شوی ده دا په داس حال کې ده چې د افغانستان اکثره خلک د بیکاری او اقتصادي ستونزو او سوداګر او پانګوال د تعرفو لړوړوالي شکایتونه کوي خلق وای پر واردونکو او سوداګرو د حکومت فشارونو لامل شوی چې په بازارونو کې د موادو او اجناسو بیې لوړ شي د اقتصادي چارو پوهان د پیسو د نړیوال صندوق لخوا د افغانستان د اقتصادي فعالیتونو ارزونه چې مثبته یې ګڼلې ستایي، خو ټینګار کوي چې که افغان حکومت د هیواد بیلابیلې مالي سرچینې په متوازنه توګه وکاروي نتیجې به یې لا مثبتې شي. د دغو کارپوهانو له ډلې تاج محمد تلاش آزادي راډیو ته وویل
که چیرته مالی ثبات په مرکز کې رامنځته شي، دا مالی ثبات په شکل د هرم په ټولو ولایاتو د افغانستان تقسیم شي او همدارنګه ولایتونو ته مالی صلاحیتونه ورکړل شي. زه فکر کوم چې موږ به د فقر، بیکاري، بېوزلي او بېروزګاري څخه به بچ شو که چیرته هر طبقې ته مالی استحقاق صلاحیت او مسؤلیت دواړه ورکړل شي. اوسنی نظام به په ډېر چټکتیا سره پرمختګ وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه شکایت کوي چې سوداګرو ته په هیواد کې دننه او بهر د فعالیتونو لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی وایي د مالیې وزارت دی د تعرفو د لوړولو تر څنګ سوداګرو او پانګوالو ته لازم خدمتونه برابر کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان اجرائیه رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې په بهیر کې د ښځو لاسته راوړنې به پر ځای پاتې وي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په وروستۍ ورځ وکړې. دا په داسې حال کې ده چې ارګ په یوه خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله لیکلي دي چې نوموړی په ټینګار سره وایي د سولې په بهیر کې د ښځو ونډې ته به درناوی وشي، خو دی وایي چې د سولې پروسه باید کابل محور نه بلکې افغانستان شموله وي. په همدې حال کې د افغانستان د افغان ښځو شبکه وایي چې په هر وخت کې د سولې په پروسه کې د ښځو پر رول ټینګار شوی، خو ورکړل شوی سهم واقعي نه بلکې نمایشي دی. اکرام الله اکرام او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان اجرائیه رئیس افغان ښځو ته په یوه وینا کې وویل چې د دې هیواد د اوسیدونکو د لاسته راوړنو ساتنه د اصلي سولې د ټینګښت په معنا ده. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په وروستۍ ورځ یوې غونډې ته خبرې کولې، د سولې په پروسه کې د ښځو په نقش ټینګار وکړ او ویل چې د سولې په پروسه کې به د ښځو ټولې لاسته راوړنې وساتل شي.
د خواهرای
مخدریجه هست. دوی زه ور بیا خپل خويند ته داډ ورکو محمد سچ ویل شوی د افغانستان د لارې نقشه لکه څنګه چې د سولې لپاره اعلان شوی او د جنیوا په کانفرنس کې هم مطرح شوی او د نړیوال ټولنې لخوا هم منل شوی چې د افغانانو د لاسته راوړنو خوندیتوب په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په معنا دی.
په معنای تحکیم سول او ثبات است.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په پروسه کې ښځو ته په ونډه ورکولو ټینګار کړی او د ملي امنیت مشاور ته لارښوونه کړې چې د سولې په مشورتي کمیټه کې د مرکز په نسبت د ولایتونو ښځې زیاتې کړي. له ارګه د خبرې شوې خبر پاڼې د معلوماتو په اساس ولسمشر غنی 13 ورځ د ښځو د ملي اجماع غونډې ته د سولې په اړه ویلي چې د دوی وړاندیزونه او نظریات قانوني، عمومي او افغانستان شمول دي. افغان ولسمشر د سولې په مشورتي کمیټه کې د مرکز په نسبت د ولایتونو میرمنو ته ډیر ګډون ورکول مهم بللی او ویلي دي چې د سولې پروسه باید کابل محور نه بلکې افغانستان شمول وي. هڅه مو وکړه چې د سولې په مشورتي کمیټه کې د ولایتونو میرمنو ته د زیات ګډون ورکولو په اړه د ملي امنیت د شورا نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. په ورته وخت کې د افغان ښځو شبکه د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه بولي او وایي د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه کلیدي او با اهمیته موضوع ده او ښځو ته باید د سولې په ټولو پروسو کی پریختینه ډول ونده ورکړل شي. د دې شبکې یو غړی شکریا رحیم نو مولوی وای ولسمشر هم ټینګار کړی چې د سولې په پروسه کې د خزو غډون باید زیات شي، خو ګورو چې دا غډون د پام وړ نه دی. یعنی اوس هم د دوی ونده کم او یا هم د دوی رول کلیدی نه بلکې سمبولیک دی، خو موږ غواړو چې حتی خزو ته باید د مهمو اجنډاو په جوړولو کې ونده ورکړل شي. اغلی رحیم همداشان ټینګار وکړ چې خزو باید د سولې په خبرو اترو کې حضور ولري او د سولې په اړه له ټولو پریکړو باید باخبره ووسی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور سهمیه بندي د ځوانانو په حق کې خیانت بولي. د ولسی جرګې یو شمیر غړو نن په عمومي غونډه کې وویل دا ترهنه یوازې له متوازنې پراختیا سره مرسته نه کوي، بلکې علمي او اکاډمیک بنسټونه هم زیانمنوي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې یاده طرحه د زده کړو په برخه کې د متوازنې پراختیا او د سیمه ییزو کادرونو د تربیې لپاره په هغو سیمو کې ده چې وروسته پاتې وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبريالې فیروزی عزیزی پر راپور کې ووري.
د افغان حکومت له لوري د کانکور ازموینې د سهمیه بندۍ طرحې له تصویب وروسته اوس د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د دغې طرحې پلي کېدل به یو شمېر زورواکو ته د ناوړه ګټه اخیستنې او فساد زمینه برابره کړي. د ولسي جرګې غړو د دوشنبې په ورځ په خپله عمومي ناسته کې وویل دا طرحه د پلي کېدو وړ نه او له ملي ګټو سره په ټکر کې ده. د ولسی جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د جلسې مشري کوله د جرګې د غړو له څرګندونو وروسته وویل
کانکور د سهمیه بندۍ په اړه باندې ډېرې وته صاحبانو خبرې وکړې. د مربوطه کمیشن نوم غوښتنه دا ده چې د څو په دې اړه باندې خپل اجراءات وکړي او دغه موضوع واضح کړي تر څو د وکیل صاحبانو قناعت حاصل شي.
د ولسی جرګې ځینې غړو دا هم وویل چې دغه طرحه نه یوازې له متوازنه پراختیا سره مرسته نه کوي بلکې علمي او اکاډمیک بنسټونو ته هم زیان رسوي. د ولسی جرګې یو بلغړی علي اخلاقي بیا په دې اړه وویل
دا طرحه د پلی کېدو وړ نه ده، ملي ګټو او ملي یووالي خلاف ده او علمي او اکاډمیک بڼه نه لري.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیرونه افغان حکومت هغه طرحه تصویب کړه چې له مخې ځینې ولایتونو ته د کانکور ازموینې لپاره معینه سهمیه په نظر کې نیول کیږي. په دغې طرحه کې راغلي هغه فرغان له دغې طرحې برخمن کېدای شي چې د ښوونځي درې وروستي کلونه یې اړوند ولایتونو یعنی وروسته پاتې ولایتونو کې ویلي وي. ویل کیږي حکومت یاده طرحه د یادو ولایتونو نفوس ته په کتو تایید کړې ده. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې دغه طرحه هغه کسانو لپاره چې د طب، حقوقو، اقتصاد، انجینرۍ او کرنې په برخه کې زده کړې کوي تصویب شوې ده چې له زده کړو وروسته به بیرته خپلو ولایتونو ته ستنېږي او خپلو خلکو ته به خدمت کوي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې یاده طرحه ګټوره وبلله او ویل د دغې طرحې پلي کېدل به هیڅکله هم فساد او سوء استفادې ته زمینه برابره نه کړي.
دا طرحه پر کانکور ازموینې هیڅ ډول اغېز نه لري چې ګواکې ناوړه کار اخیستنې او فساد ته به زمینه برابره کړي. دا کانکور ازموینه د پخوا په شان ترسره کېږي. 15% به کانکور عمومي او 25% به سیمه ایز وي.
د ولسي جرګې غړو وویل حکومت باید د دې طرحې پر ځای په وروسته پاتې ولایتونو کې ځوانانو ته د کانکور د آمادګۍ کورسونه جوړ کړي وای چې له مخې یې په ولایتونو کې تعلیمي ظرفیتونه لوړ شوي وو. فیروزه عزیزی، ازادی رادیو، کابل.
ازادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په عراق کې د داعش ډلې پر وړاندې د بریا کلیزه لمنځل کیږي. د عراق حکومت کال مخکې د دې افراطي ډلې پر وړاندې د دولتي ځواکونو د بریا اعلان وکړ. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د عراق صدر اعظم عادل عبد المهدی په هغه وینا کې چې نن له دولتي ټلویزیون څخه خبرېدله وویل عراق له خپل قلمرو څخه د داعش ډلې په شړلو سره د شریرو ځواکونو او تروریزم په وړاندې تر ټولو لویه بریا خپله کړې ده. د عراق صدر اعظم ژمنه وکړه چې په دغه هیواد کې به د اداري فساد د ریشې استل او کورونو ته د سلګونو زره بې ځای سو کسانو ستنېدل یقیني کوي. د ډسمبر 10 په عراق کې رسمي رخصتي اعلان شوې ده. د عراق په پلازمینه بغداد کې دولتي پوستې په دولتي بیرغونو او په کانو ښکلې سوې دي. د پولیسو ګڼ موټر هم د عراق په بیرغونو سینګار سوي او د ښار پر بیلابیلو برخو ګرځېدل. په بغداد کې د پولیسو یو مشر سمنول عزیز ناصر وویل
تضحيات يجب ان تستذكر
مش باید هغه قرباني چې د عراق خلکو په دې ورځ ورکړي په یاد کړو. لو ټول عراقیانو سره ژمنه کوو چې که خدای کول امن به ټینګو او د تروریستي ډلو په وړاندې به بریا خپلو. د داعش ډلې وسلولو په 2014 میلادي کال کې د عراق او سوریې زیاتې برخې ونیولې او تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ. خو درې کاله د عراق دولتي پوځیانو چې د ایران لملاتړه برخمنو ملیشا کندکونو یمرسته کوله او د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ځواکونو د دې ډلې د شړلو لپاره پوځي مبارزه وکړه. په دې جګړه کې په زرګونو کسان وژل شول. د دغه هیواد زیاتې برخې په کندولو بدل شوې او 1,000,000 او 300,000 عراقیان لا هم خپل کورونو ته نه دي ستنې سوي. د ناروی د کډوالو شورا وایي چې د عراق 8,000,000 وګړي لا هم عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم په عراق کې د داعش ډلې وسلولو په تدریجي ډول پر زیاتو سیمو کنټرول بایللې خو لا هم کله نه کله پکې مشخصې حملې کوي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی حکومت باید په هیواد کې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. حمید الله د کونړ ولایت له دانګام ولسوالۍ نه لیکي د پوهنې له وزیر څخه غواړو چې حق زحمی استادان یا رسمي کړي یا قراردادي چې په ژمي کې معاش ولري. عبدالواحد مدقق لیکلی نن شپه لوګر کې باران وشو او خلک یې امیدواره کړي چې وچکالي به ورسره کمه شي. د دې پیغامونو سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته